پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې تر ترلو خبرونه به د بشر ګواښ نه و.
دو منګلو لوی مشتره سه احتجاج ختم شوه او د پیواړه لزی وقام د پړه چنار لار پرانسته ده. په شمالي وزیرستان کې یو پاکستانی پوزي وژل شوی او په افغانستان کې طالبانو د انتخاباتو کمیشن او دوه وزارتونه ختم کړی دي. د خبرونو تفصیل. د کرمی پیواړه لزی قام د حکومت او قومي مشرانو سره تر جرګې وروسته د تری پړه چنار سړک د سرکار تر دې ډاډ وروسته پرانیسته دی چې د ځنګل په سر روانه لنجه به په څو ورځو کې حل شي. د پیواړه یو قومي مشر ملک اصغر حسین د دسمبر په 15مه مشال د ریډیو ته وویل چې له دوه میاشتې راهیسې دا سړک د ګیدو منګل قام سره د ځنګل په سر راپورته شوې وسله والې لانجې وروسته بند کړی و.
موتا جرگار اگری ہو وہ موتا سرکار والا کسان رگری ہو کرنیلان وغیرہ رگری ہو اگوئی موتا تسلی روک للا سی تو سو کما معاملہ دے آدھا مو پنزو ریزو کی ختم کہو انشاءاللہ تا سی مو غرطا بھی آئیو وہ مو بدے خبری باندے احتجاج ختم کرلو.
د اکتوبر په میاشت کې د پیواړه او ګیدو خلکو ترمنځ د ځنګل د ملکیت او ترې د لرګو د راوړلو په سر نښته کې 14 کسان وژل شوي وو. د پیواړه خلکو پر ګیدو لار بند کړه او چې په مقابل کې ګیدو د وی میاشتې لپاره احتجاجي پړلت ووهه. د پاکستان پوز وای د شمالي وزیرستان په شوه کې وسلوالو یو سرتیری وژل دي. پوز د دسمبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې وسلوالو پر پوزي چک پوسټ برید کړی او پوز له ځانه دفاع کړې. خو مشال ریډیو ته ځایي امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو درې بریدونه کړي وو. د یو پوزي د وژل کېدو تر څنګ پکې و نور زخمیان شوي دي. تر اوسه چا د دې حملو ذمہواري نه ده منلې. په پاکستان کې په تیرو 40 غنټو کې د کورونا وایرس 359 نور مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې اړه معلومات خبرونکي سرکاري ویب سایټ لیکلي چې د دسمبر تر 18مې پورې په دې ملک کې د دې وایرس وهلو شمیر څه کم 1.3 میلیونه ته رسیدلی. همدارزه 23,900 کسان تي وجل شوی خو 1.2 میلیونه تیر غیدل دي. د پاکستان حکومت پر خلکو غکړه چې په خپل سیمه کې د کورونا وایرس واکسینو مرکزونو ته ورشي او له دې بعد څخه د بچ کېدو ستنی ووهي. د خیبر پختونخوا حکومت د انتخاباتو له کمیشن غوښتنه کړې چې د جنوري میاشتې لپاره پلان شوي بلدیتي ټاکنو دوهم پړاو وځنډوي. د خوارکښو د چارو وزیر شوکت یوسفزی د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې دا ټاکنې دې په مارچ میاشت کې غوښتو شي چې کله موسم ښه وي. نوموړی ټینګار وکړ چې دا غوښتنه د دوی نه بلکې د هزارې او ملکڼ د خلکو ده او تر شی دلیل دا ده چې د جنوري په میاشت کې په دغو سیمو کې د واورې کېدو له کبله خلک رایې اچولو ته نشي وتلی. په خبر پختونخوا کې د انتخاباتو کمیشن وایي سهیل احمد مشال ریډیو ته ویل چې د انتخاباتو د دویم پړاو د ځنډېدو یا نه ځنډېدو فیصله به د اسلام آباد مرکزی دفتر تر غور وروسته کوي. د دې ټاکنو لومړی پړاو د دسمبر په 14مه بخنغوان د دسمبر په 14مه په 14 ضلعو کې شوی و. په افغانستان کې لشپګم ټولګي وروسته د جنکو د زده کړو د بندې 100 ورځې پوره شوې. د تعلیم مبارزې لپاره د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ کورنۍ د احتجاج په کولو سره له طالبانو غوښتي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته ښوونځي پرانیزي. د ملالې پلار ضیاءالدین یوسفزۍ د یو تصویر په خپرولو سره په ټویټر غوښتنه کړې چې افغان نجونې زده کړو ته پرېږدي. طالبانو د اګست په 15مه حکومت ونیو. تر هغې وروسته د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جنکیو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي وروسته زده کړې وکړي، خو په ډېری ولایتونو کې ښوونځي یوازې تر 15مه خلاص دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د انتخاباتو کمیشن د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون او دوه وزارتونه ختم کړي دي. د طالبانو ویاند بلال کریمی پرون رسنیو ته وویل چې نه دغه کمیشنونه او نه هم د دولت په چارو کې د سولې او پارلماني چارو وزارتونو ته اړتیا شته. په دې اداره کې لږ روزیاتو کسانو کار کو. طالبان چې د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري او منتخب حکومت تر چپکولو وروسته واک ترلاسه کړی په ټاکنو باور نه لري. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ایرلاینز یا هوایی شرکتونو د دسمبر په 25مه نور پروازونه ځنډولې دي. د دې وجه د الوتکو په عمله کې د کورونا وایرس خپرېدل ښودل شوي. د کرسمس پورس په امریکا کې 903 پروازونه ځنډول شوي. د فلایټ اویر ډاټ کام ویب سایټ د شمیرو تر مخه همداراز په ټوله نړۍ کې 2900 پروازونه ځنډول شوي او 1850 ناوخته پرواز کړی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر.
خبرونه مو د بشیر ګواښ نه اوریدل. اوس راځو اوریدونکو رپورټونو ته. په کورمه کې د پیواړ الیزو ګیډو منګلو ترمنځ د ځنګل پر سر تر راپورته شوې شخړې وروسته پړچنار ته تللې بند لار خلاصه شوې ده. دا لار نږدې شپږ ورځې مخکې د پیواړ خلکو د ګیډو پر مخ ځکه وتړله چې دوی له حکومت د ځنګل د ملکیت او د هغې د لرګو د مسلې حل غوښت. اوس حکومت ډاډ ورکړی چې دا لانجه به ختمه کړي. د یادونه ده چې پر دې مسله د دواړو قومونو د هغو د ملاتړو قبیلو وسله والا نښته هم شوې چې مرګ ژوبلې درلوده. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په کورما ضلع کې د خالی پورز د جرګې مشرانو تر کوششونو وروسته له دوو میاشتو بند ترې پړه چنار روډ د عام ټرافیک لپاره خلاص شوی دی. که څه هم یاد روډ یوازې د ګېدو خلکو پر وړاندې تړل شوی و، خو د زیارت پورز د پیوړ خلکو لخوا د توسعه چک پوستې سره نږدې په روډ احتجاجي کیمپ ته لګول وروسته د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند شوی و. د ټوپکی حاجی سردار حسین مشال لډو دا وایي اوس هر چاته امن دی او په روډ بلخوا د پیوړ ځای مشر کونسلر حاجی اصغر حسین مشال لډیو ته وایي د دوی دا غوښتنه ده چې په علاقه کې لاګېدو منګلو سره د ځنګل تنازعي حل په کاغذات مال روبسي او بلدا چې له هغه ځایه لرګي پرې کولو اجازه دی ورته ملوشي. کونسلر حاجی اصغر حسین زیاتوي د جرګې مشرانو ورته ډاډ ورکړو چې په غوښتنو به عمل کیږي، نو ځکه یې روډ خلاص کړو.
دا جی موتا جرګه راغلی او موتا سرکار والا کسان راغلی او کرنیلان وغیرہ راغلی او هغه موتا تسلی راکړل چې تاسو کومه معامله ده دا مو پنځو ورځو کې ختم کوو. ان شاء الله تاسو به مو غرته بیایو.
بلخوا د ترې پړه چنار روډ تر خلاصېدو وروسته په پیرکایم سیمه د منګلو، خروټو، زدران، غلجو، مقبلو، ازازیو لخوا له یو میاشت راهیسې شروع شوی احتجاجي پلت هم پای ته رسېدلی دی. د منګلو کمیټې مشر ملک منور خان مشال لډیو ته وایي موږ خپل خلک پاسه ولولې چې د روډ خلاصولو بنیادي غوښتنه ومنل شوه او تګ راتګ بحال شو.
حکومت ورکړی دی هغه کې نه ان شاء الله د مالک آزاد سو پوری چې پیسلانه وشوي یغه پوری بدویم قانون پلاس کې نه اخلي او روډ کې به مکمل مونږ ته تحفظ راکوي او روډ ته بنر اوځي.
په کورما کې پر 28 اکتوبر د پیوړ الیزیو او ګدو منګلو ترمنځ لزنګل لرګي پرې کول په خبره 15 ورځې جګړه شي وا چې په کې 14 تنمړ او 15 نور زخمین شوی ول. په علاقه کې دوانه ډلې پر ځنګل د ملکیت داول لري. چوربان دی عدالت کې کیس هم روان دی خو فیصله تر اوسه نه ده شوی. حکومت یاد لنجا پر کاغذات مال د حل کولو لپاره 12 کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغوی به د پیر پورا زور باندې په خپلو کې مذاکرات پیلوي. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت د تازه معلوماتو تر مخه په تیرو څلورو کلونو کې د جنسي زورونو له د البته د ښځو پر وړاندې د جنسي زورونو له 14,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د دې پیښو تر ټولو ډیر شمیر یې په پنجاب صوبه کې ښودل شوی دی. چارواکي وایي د دومره ډیر شمیر کیسونو د راپورېدو وجه د خلکو دا جرأت دی چې د هغو په اړه چپه خوله پاتې نه شي. د پاکستان پارلمان د نومبر په میاشت کې پر ښځو د جنسي تیری د مخنیوي لپاره یو قانون منظور کړی چې تیری کوونکو ته پکې سخت سزا ټاکل شوې. خو د بشري حقوقو فعالان وایي د جنسي زورونو مخنیوي لپاره باید په ټولنه کې د ښځو حقونو لپاره عامه پوهاوی زیات شي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 23مه نیټه د قومي اسمبلی په غونډه کې د یوې پوښتنې په جواب کې د بشري حقوقو د وزارت پارلماني سیکرټري لالچند ملهی په دې هیواد کې د زنانو سره د جنسي تیریو او د هغوی سره د زورونو په اړه لیکلی رپورت جمع کړو چې پکې ویل شوی د نېشنل پولیس بیورو لخوا ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په تیرو څلورو کلونو کې د زنانو سره د جنسي تیریو او په دفترونو او نور د کار په ځایونو کې 14,153 پیښې ریکارډ شوي. په رپورت کې ویل شوی یوازې په کال 2019 کې په ټول پاکستان کې د جنسي تیریو 14,300 پیښې ریکارډ شوي چې پکې په پنجاب کې 3,833، سندھ کې 251، خیبر پختونخوا کې 203، په بلوچستان کې 14، په اسلام آباد کې 26، او په گلگت بلتستان کې یو پیښه ثبت شوی، او دارنګ په کال 2020 کې 3,800 پیښې ثبت شوی چې پکې په خیبر پختونخوا کې 214، په پنجاب کې 3,314، اسلام آباد کې 30، بلوچستان کې 21، سندھ کې 270، او په گلگت بلتستان او جموں و کشمیر کې یو پیښه ریکارډ شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي تنظیم عورت فاؤنڈیشن یو غړی یاسین ملک کوي دا پیښې اوس ځکه مخې ته راځي چې خلکو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د دې لپاره قانون شته، نو ځکه هغوی دا پیښې رپورټ کوي.
مطلب ادارے ہم کار کے رد کو تکی اور مسائل شکمی کی نظر رہی اگر نظر شکم دے آگے حل باسی.
په پیښور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعال شاهده شاه مشال ریډیو ته وی اوس په نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو کردار ډیر زیات شوی، نو ځکه خلکو خپل مسلې رپورت کول شروع کړي.
هراسمنت او ریپ په مخ کې او خو مخ کې به رپورت کېدو نه د هراسمنت ډپارټمنټس اوم نو سوشل میډیا اوم نو خبره به پټې پاتې شوې. اوس چونکه د دې وجنه ډیر زیات رپورټینګ ضرور شي، نو خلک وایي چې جوړې دا زیاد شو. وجوهات دا دی چې موسلی سړی خپل کې دشمنی وی نزور د خوزونه او پاسی ریپ او کی یا س خپل کلچرل ریزنز اوم وی خپل ټریننګ داسې شوی وی په کور کې چاغی ته د خبره اس نخ کاری هوس دی وجه یا پاور دی وجه یا ایگو د وجه لکډیر اسانی سره هراسمنت یا ریپ او کی.
په دې رستیو کې وزیر اعظم عمران خان په دې هواد کې د زنانو او ماشومانو جنکو سره د جنسي تیریو په زیاتیدونکو پیښو اندېښنې څرګندې کړې وي. همدې ته په کتو وفاقي حکومت د کال 2020 د نومبر په 23مه نیټه وفاقي کابینه کې د زنانه او ماشومانو جنکو د تحفظ لپاره د صدارتي ارډیننس په نوم یو قانون منظور کړو چې پکې ویل شوی و چې څوک د زنانه او ماشومانو جنکو سره د جنسي تیریو په پیښو کې ککړ وختل، نو هغوی به د کیمیکلو په ذریعه د جنسي صلاحیتونو محرومه کوي. وروسته بیا دغه قانون یا ارډیننس ته روان کال د جون په 23مه نیټه د قومي اسمبلی لپاره د قانون او انصاف قائمه کمیټې هم په متفقه توګه منظور کړو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د دسمبر پر 19مه د خیبر پختونخوا په 11 ضلعو کې د بلدیتی ټاکنو لومړی پړاو شوه. په دې ټاکنو کې د حکمران تحریک انصاف ګوند ډیر سیټونه نو ګټلی. د مخکینی اعلان تر مخه په پاتو 13 ضلعو کې د جنورۍ په میاشت کې ټاکنې کېدلې. خو د صوبې واکمن ګوند چې تحریک انصاف دی د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه د لومړي پړاو تر ټاکنو مخکې کړې وه، خو د انتخاباتو کمیشن وایي تر اوسه د ټاکنو ځنډولو په اړه پریکړه نه ده کړې. په اسلام آباد کې به د دفتر مرکزي چارواکي تر غور کولو وروسته د دویم پړاو د رایو اچولو لپاره مهال ویش اعلانوي. تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې الیکشن کمیشن د میډیا د هغو راپورونو په اړه ناخبري ښودلې چې ګواکې واکمن تحریک انصاف ګوند ورته د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د ځنډولو خواست کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد د ډسمبر پر 25مه مشال ریډیو ته وویل دوی په دې اړه څه معلومات نه لري چې واکمن ګوند ورسره د انتخاباتو د ځنډولو لپاره رجوع کړی ده. نوموړي وویل
الیکشن کمیشن اف پاکستان په دې باندې فیصله کوي چې دا انتخابات کله وکړي خو فلل داس د متعلق موږ څه علم نشته انفارمیشن چونکی دا غو صوبایي الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا تر طرف نه زتاو سره په دې باندې لګیای ما خبر کوم نو الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد په دې باندې غور کوي او په دې باندې باقاعده فیصله کوي چې دا الیکشن د دوه مرحله کله وشي او د دې شیډول کله جاری کړي
داخل شوی چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو تر راتلونکي کال 2022 په جنوري کې وشي. تر دې مخکې د بلدیاتی انتخاباتو ډومبې پړاو د روان 2022 کال د ډسمبر پر 19 د صوبې په 19 ضلعو کې وشو چې پکې درې قبایلي ضلع هم شامل وي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا د خواري کخې د چارو وزیر شوکت یوسفزی د ډسمبر په 25 مشال ریډیو تول حکومت نه بلکې د مالاکنډ او هزارې ډیویژن خلکو الیکشن کمیشن ته هلته په جنوري کې کېدونکو بلدیاتی انتخاباتو د ځنډولو خواست کړې ځکه چې په ژمي کې هلته د خلکو تګ راتګ ډېر ګران شي. یوسفزی زیاته کړه
د هزارې او مالکن ډیویژن عام خلکو الیکشن کمیشن ته خواست کړې چې هلته ژمی دی واوره ده او ډېر مشکلات دي هلته غرونو ته انتخاباتي عمله رسول به ډېر ګران وي نو انتخابات به څنګه کیږي دوی وایي چې د دوی ډېر خلک په ژمي کې میدانی سیمو ته تللي او په مارچ اپریل کې واپس راځي چې څه انتظامات دي هغه خو مونږ کړي دي ډیوټیانې هم لګېدلي دي خو یوازې دا خبره ده چې څنګه به هر څه کیږي ځکه چې یو خوا واوره ده او په 13 په جنوري کې خو هلته ډېره واوره کیږي او سړکونه ټول بند وي مونږ خو ورته ویلي اوس به ګورو چې هغوی الیکشن کمیشن زموږ خبره مني یا نه مني مونږ تر انتخاباتو مخکې ورته خپل شیډول لیږلی وو او ورته مو خواست کړی وو چې د دویم پړاو انتخابات د مارچ اپریل وروستو وکړي اوس دا هغوی خپله خوښه ده چې کوي یې که څنګه مونږ ورته تیار یو.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخاباتو په دویم پړاو کې هغه غریزی سیمې شامل دي چې پکې په جنوري کې سخت واوره کیږي هغه واوره بیا په مارچ یا اپریل کې ویلې کیږي. په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر د ډسمبر په 25 مشال ریډیو تویل چې دا په منطق ولاړه خبره ده چې په غریزو سیمو کې چرته چې واوره کیږي هلته به په جنوري کې انتخابات ممکن نه وي او که کیږي هم نو ډېر خلک به له رایې واچولو بې برخې شي.
دا چې کومې علاقې تاسو یادوي دا ټولې غریزي علاقې دي. دې علاقو کې واورې شوې هم دي دلته زما په خیال باندې دا ممکن نه دی ځکه خو د الیکشن دا دمه چې کوم دی نو دې کې واورې ویل کېدونه پس په کار دی چې اوسې ځکه چې ډېر کورونه د داسې علاقو کې چې هلته واورې پرتې وي نو خلکو ته په مومنټ کې د وتو را وتو بیا مسلې وي نو که دا الیکشن کمیشن کوي او که تېرې کې انصاف کوي او که ار څو کوي نو دا لاجیکلي دا خبره ټیک تل.
په خیبر پختونخوا کې ټولې 15 سیلې دي. د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو کې به په پاتې لسو ضلعو کې انتخابات کیږي چې پکې پاتې سلور قبایلی ضلع اورکزی کرما شمالی او جنوبی وزیرستان شامل دي. د دغو انتخاباتو نیټه تر دې دمه نه ده معلومه. د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د ډسمبر 19 بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو کې له غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو سره سم جمعیت علما اسلام فی په صوبه کې د تحصیلونو په کچ تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. په دغو ضلعو کې ټول 68 تحصیلونه دي چې په 3 انتخابات شول.
شمالی هي من زیاده رپورټ وو د شمالي وزستان سودم کې وایي لزینو خلکو درنه وسله ټوله شوی او لزینو نه ده چې د لدوی په خبره لامل اوس هم د نخت په وخت درنې وسلې کاریږي دي کار ځای ولس پریشان کړی دی. دوی حکومت غوښتنه کړې چې د امنیت ساتلو لپاره د حکومت پلوا او عامو خلکو په بے توپیر ډول وسله ټوله کړي. د پاکستان پوځ چې بهر ځل په قبایلي سیمو کې عملیات کول نو له خلکو به یې وسلې ټولولې. حکومتي چارواکو تایید کړی چې د وسلو پاکولو کار نه و بشپړ شوی. مجید بابر معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان پارلماني استادو قبایلی مشرانو په حکومت غږ کړی چې سیمه کې زر تر زره د وسلو راغونډولو مهم پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمو دی راهیسي په شمالي وزیرستان کې د خپل میندي جګړو پر مهال د غټو وړو وسلو د کارولو له امله یو شمیر ولسی وګړي وجلې شوي او ژوبل دي. د دسمبر په 25 مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ضلع نه په صوبایي اسمبلۍ کې غړي میر کلام وزیر پوښتنه راپورته کړه چې حکومت د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو نه پس دعوه کړې وه چې سیمه یې د هر ډول وسلې نه پاکه کړې ده نو بیا دا موجوده وسله له کومې راغله.
وزیرستان اپریشن وشو خلک ووتل ټول وزیرستان دلته د فوج په کنټرول کې وو. بیا هغه ټوله دنیا ته دا خبره وکړه چې وزیرستان مونږ بالکل صفاکه د هر قسمه دهشتګرد نه د هر قسمه اسلحې نه د هر قسمه بارودو نه. نو اوس بیا دلته دا سوالونه ډېر لوی راپورته شوي دي چې آیا دا اسلحې د کوم ځای نه راځي د چا په خوښه راځي دلته په کوم علاقو ته په کوم صورت را رسیږي.
د ځای ولس په خبره په تیرو څو میاشتو کې د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو او غرونو د ملکیت په سر راپورته شو وسلوالو نښتو کې د یو بل پر ضد کلاشنکوف د شکا اوانونه دوه فوټه او څلور فوټه توغندي لاسي بمونه او یو شمېر نورې وسلې کارېدلې دي. د تخیل ملک غلام خان وزیر د دسمبر په 15مه مشال ریو سر په خبرو کې په سیمه کې په دومره لویه کچا د وسلو په موجودیت د حیرانتیا څرګندونه وکړه او حکومت نه وختنه وکړه چې وسلې دې ختمې او امن دې پر ځای کړي.
مونږ بالکل جی دتا حیران یو چې دومره غټ اپریشن وشو دومره غټ آرمی پولیس پرته دی نو د وجود بیا داسې واقعي کیږي نو مونږ ډېر بالکل دا مطالبه نه کوي چې بالکل وسله دا ختم شي دا کیمې کومې مانځ کې لانجې جګړې دي دا ختم شي ویلې چې دا پښتون دی ډېر ودار دی ډېر په تکلیف شو چې مزید نه را دغه تکلیفاتې د غانا نه را دی بچکو.
پښتنه دا ده چې شمالي وزیرستان بیا ولې د نامنۍ او ناقرارۍ سره مخ شو او دومره زیاته وسله څنګه شمالي وزیرستان ته راغله؟ په ځواب کې خبریال رسول داوړ وایي چې عام تاثر دا دی چې دا وسله د ګوندی هیواد افغانستان ناراضي
تاثر دا راځي چې یاره د افغانستان ناراضي نه چې افغانستان ناراضي نو په افغانستان خو بارډر پروت دی په ایوان خردار ازغن دی تار دی نو څنګه راځي نو یقینا اوس په دې حوالې سره به سیکورټي فورسز یا په بارډر تعینات خلک په دې جواب ورکوي چې آیا د هغې غړې راضي که نه. د مخکې نه دلته پرته وه دا سم کېدای شي چې ووایي چې یاره دلته مخکې نه ذخایر وه هغې اوس خلکو پټ کړي وو راوي اصل ده.
د دې پوښتنو په ځواب کې د شمالي وزیرستان ضلعي ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات او د وسلو راغونډول د شمالي وزیرستان په لسو واړو تحصیلونو نه بلکې صرف په شپږو تحصیلونو کې شوي ول او په دوسلي سپینوام رزمک او شوه تحصیلونو کې دا عملیات نه و شوي.
نورو تحصیلونو کې چې دی نو د اپریشن ضربیا سره ډی ویپنایزیشن پروسس چې دی نو هغه شوی دی نه که تاسو انالیسز بس وکړئ نو زموږ په دغه تحصیلونو کې چې دی نو د هیوی ویپن د دې د استعمال او دا قسمې سره رپورټونه چې دی نو دا ناراضي د ای پی مدې خېلو په مینځ کې لانجه شوی وه په هغې په دویم ورځ باندې مونږ کریک ډاون کړی دی او هیوی ویپن یو هم ریکور کړی ده. د نورو چې کوم ایریا ده د علاقه ده د هغې سینیټایزیشن اپریشن هم کړي دي د هغې نه ویپن ریکور کړی هم دی او دا د دې نورو ټولو ځایونو دپاره چې دی نو هم دا یو جرنل پلان دی چې په کوم ځای کې وایلیشن رپورټ کیږي هغې ته به مونږ ځو د هغو به مونږ هاوس ټو هاوس سرچ هم کوو ډی ویپنایز کوو به هم او ریکوری وتی هم کو.
د سیمه یو شمیر مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې که په سیمه کې د وسلو را غونډولو مهم په نیک نیتۍ وچلولې شي او د عام ولس سره سره د حکومت پلوه ملکانو او مخورو نه هم وسله واخیستل شي نو په سیمه کې به د خپل منځي جګړو د حل یوازینۍ لاره خبرې اترې پاتې شي او قانونه به بیا د تشدد او وسلې په ذریعه د حل لاره نه لټوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ضلع اړوند ځینې سرکاري دفترونه د دفترونو ودانۍ په پیښور کې دي. له دې وجې هغه خلک د ستونزو سره مخ دي چې په دې دفترونو کې کار پیدا کیږي. دوی حکومت غواړي چې دا سرکاري ودانۍ دې د خیبر ضلع حدودو ته ولیږدوي. په پارلمان کې له دې ضلع څخه د حکمران تحریک انصاف ګوند غړي وایي دوی له چارواکو سره دا مسله شریکه کړې او ژر یې د حلېدو په تمه دي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې د دغه ضلع زیاتره ولسی ادارې او دفترونه په پیښور ضلع کې جوړ شوي او په اسانۍ نشي پیدا کولای او په ورته کې ډیر وخت او کرایه لګي. دوی وایي د خیبر الیکشن کمیشن دفتر خیبر ډیپټي کمیشنر پبلک هیلث سی این ډبلیو یا تعمیراتي کارونو ادارې دفترونه ضلعي عدالت اوبخور محکمه او زراعت محکمې دفترونه په پیښور کې دي. د خیبر وګړی جاوید پردای مشال ریډیو ته وای په کار ده دا ټول دفترونه خیبر ته راوړل شي.
دموږ عوامو له ډیر مشکلات وي. اول خو د دفتر هیڅ پته نه وي چې چېرته کم کم ځای کې دفتر دی. ډی سي خیبر هم چې کم دی هغه په پېښور صدر کې نوست وي نو په کور خو دا وا چې دا ټول اے سي ڈی سي چې څومره سرکاري دفاتر دي څومره محکمې دي ټول دفتر چې کم دی ضلع خیبر لا رو ټرانسفر شي او په ضلع خیبر کې باقاعده ته بلډنګونه جوړ شوي دي. دغو خپلو خپلو بلډنګونو لا اوس په بوړه کې میونسپل کمیټي میونسپل چې کوم بلډنګونه دي سرکوري په دا کې هم ځوی نشته په جامروت کې هم شته په لنډي کوتل کې هم شته. نو د موږ مطالبه دا دو چې زر تر زره د حکومت چې کوم دی په دا باندې دی قدم اوچت کړي او دا دفاتر دی د ضلع خیبر حدود ولا دننه کی چې د خلکو له عوامو لای سہولتونه ملوشي په کوله باندې.
د خیبر ضلع د باړې تحصیل خبریال او فعال علی اختر پردی وای
نو پکور دا دو چې د فاتن زمونه بچ دی دا محکمه دلته بکده خبر لروړی شي همدا شته چې کوم افسرون دي د متعلقه محکمو چې همدا شته چې دی غولې مرسې ممکن شي چې کوم تاګر تک مشکلات یم دا شته ترانسپورټیشن چونکې د مو په دالوکو کې ترانسپورټیشن هم نشته خلکو غریبي او پسمندګي هم دي پسونو په زرهونو کوي چې دی په خور د دفترونو پر لاګي نو کوم اس کوم هغه روپې وغه چې کوم تاوانی دی هغه هم پکې راحت پر پاګه کوم کمای روش
خیبر نه د کمی سملی غړی او د سرحدي او قبایلی امور یعنی سفران پارلیماني سیکرټری اقبال پردی وای چې مونږ په دې لړ کې د ډیر په خوانه لګی یو چې دا دفترونه خیبر ته یو سو
خو تر اوسه پوری کومي موکیم راغلی دی د وزیر اعظم سره یا وزیر اعلی سره نو مونږ پکې دا پوینټ اوچت کړی دی او دا د خلکو رائټم دی ځکه چې د تیرانه یو سړی راځي په پیښور کې چې کوم دی د غسقل د ډپارټمنټ د مشرانو سره ملاویږي یا پازي وی او یا نه پپا زموږ په ځای لکه په کار دي چې په تیرا کې د ټولو محکمو دفتر وی په باړه کې د ټولو محکمو دفتر وی او دا د دې خلکو جایز مطالبه دا په دې باندې زه د خلکو نه بخنه غواړم ورمانه به الله ته پوس کوي چې په وقتن په وقتن په دې باندې ما کوم سټیپونه خستی دي ما روډونه بند کړی دي ما د دې طالباندې کړی دا او ما په ګوتا کړی دي وسم د کمشنر چې کوم ډیپټی کمشنر دفتر دی د وزیر اعظم په تر باندې چې کوم دی ما د چیف سیکرټری سره خبره شوې ده
د خیبر ولسی وګړي وای چې وس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او په کار ده د قبایلی ضلعو انتظامی او سرکاري ډانچا د بندوبستي ضلعو په سیر جوړ کړل شي او ټول سرکاري ادارې د خپل ضلعو ته یوړل شي او ولسته دې په ګوته کړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د شنبه پر ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان د بشري مرستو پروګرام په چوکاټ کې د خوست 400 بیوزله کورنۍ او داخلي بیزای شو سره د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل کړ. مسؤلان وایي په دې برنامه کې هر کورنۍ ته په نقدي ډول $200 او د کمبلو په ګډون یو اندازه ژمني توکي ورکول کیږي. بل لور ته د مرستو ترلاسه کوونکي له دې اقدامه خوښ دي خو دوی غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه باید له افغانانو سره دا ډول مرستو بهیر جاری وساتي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې د کډوالو چارو ادارې د سیمه ایز دفتر مشر محمد اسحاق افغان مشال راډیو ته وویل په دې ولایت کې د دوی او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو لخوا په ټوله کې 2000 بېوزله کورنیو ته د نقدي مرستو د ویش پروګرام موجود دی.
په صبریو کې په نادرشاه کوټ کې او په خوست مرکز کې په بندوزه ولسوالۍ کې په 400 ساحو کې موږ دا سروې کړې ده. موږ ډېره هڅه کړې ده چې په دې سیمې په کچه باندې ډېر هغه احوجه طبقه موږ خپل هدف وګرځو وینیسو. دا خلک البته د جګړو له وجې نه داخلي بې ځایه شوي دي او دې تر څنګ یو تعداد یې غریبې کورنۍ دي چې په سیمه کې اوسیږي.
د خوست هغه اوسیدونکو چې د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یې یا د نقدي مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستو د دوام غوښتنه لري. د نادرشاه کوټ اوسیدونکو محب الرحمن د آی او ای مؤسسې څخه مننه وکړه چې دوی سره په کافي اندازه مرسته وکړه.
ډیره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه. پرتلن کې کې لیدای څخه نور د همکارۍ غوښتونکو چې موږ پوشان نور کورنۍ سره داسې همکارۍ وکړي.
د خوست د ځینې خېلو اوسیدونکو رحمت خان وایي افغانان په تیرو جګړو کې ډیر ځوریدلي غریب دي او مرستو ته اړتیا لري.
دا ولس ټول غریب دی، افغانان ټول غریبون دي. یو دانا چې یو ځای ما یو بل دی بل ټول افغانان غریبون دي. باز خلک ناسه نن میک سره دا مسسه ولا مرسته کوي. دوی نه ډیر ډیر مننه چې می سره مرسته کوي. می دوی نه ډیر خوشحالي او می دا مرسته دامي غوړي ځکه چې افغانستان غریبون خلک دی کړه دلای دی په تکلیف شوی دی. ډېر لوګه تند په تیر شوی دی. دا غوړي چې موږ دا مرسته دوامي وشي.
بل لوري ته طالب چارواکي د دې مرستو هرکلی کوي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې افغانستان سره د خپلو مرستو بهیر روان وساتي. خوست والی مولوي محمد نبی عمری وویل
غوښتنه کوو چې هر مسکین او هر بیچاره افغان وګړي ته چې په هر ځای کې خصوصا په خوست کې هغوی ته یو څه نقدي وي که غذایي وي که خوراکي وي که د کمبل وي په هره پسا کې هغوی ته خپلې مرستې ورسیږي.
سره لدې چې په ټوله کې مسؤلان د مرستو د ترلاسه کوونکو په انتخاب کې د شفافیت ډاډ ورکوي، خو ځینې خلک بیا نیوکه کوي چې له دې مرستو اصلي مستحق او بېوزله کورنۍ بې برخې پاتې کیږي. څو ورځې د مخه د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا هم په خوست کې 8000 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شوی و.
زمونږ خبریال رپورٹ مو اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د گرمې د 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه به له بشیر ګواخ نه اورو.
د کورمې پیواړه لیزی قام د حکومت او قومي مشرانو سره تر جرګې وروسته د ترې پړه چنار سړک د سرکار تر دې ډاډ پس پرانسته ده چې د ځنګل په سر روانه لانجه به په څو ورځو کې حل کړي. دا لانجه د ګیدو منګلو قام سره د دې روانه ده. د اکتوبر له میاشتې راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ په نښتو کې 14 کسان وژل شوي هم دي. د پاکستان پوځ پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د شمالي وزیرستان په شوه کې وسلوالو یو سرتیری وژلی دی. پوځ زیاته کړې چې وسلوالو پر پوځي چیک پوسټ حمله کړې ده، خو پوځ له ځانه نور دفاع وکړه. مشال ریډیو ته ځایي امنیتي سرچینو به ویلي چې وسلوالو درې بریدونه کړي وو چې د یو پوځي د وژلو تر څنګ یې نور زخمیان کړي هم دي. تر اوسه پورې چا د دې حملې زموري نه ده منلې. په پاکستان کې په تیرو 40 ګڼټو کې د کورونا وایرس 395 نور مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې اړه معلومات خپرونې کې سرکاري ویبسایټ لیکلي چې د دسمبر تر 26 پورې په دې ملک کې د دې وایرس وهلو شمېر څه کم 1.2 میلیون ته رسېدلی. همدارنګه 3,900 کسان ترې وژل شوي، 1.2 میلیونه ترې رغېدلي هم. په افغانستان کې له شپږم ټولګي وروسته د جنکیو د زده کړو د بندیز 100 ورځې پوره شوې. د تعلیم مبارزې لپاره د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی کورنۍ د احتجاج په کولو سره له طالبانو غوښتي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته ښوونځي پرانیزي. د ملال پلار ضیاءالدین یوسفزی د دسمبر 26 په ټویټر د خپلې کورنۍ یو تصویر په خپرولو سره غوښتنه کوي چې افغان نجونې زده کړو ته پرېږدي. طالبانو د اګست 15 حکومت نیولې دی او په ځینو ولایتونو کې د شپږم ټولګي وروسته جنکو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو په ډېری ولایتونو کې د ښوونځي دا هم او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو له وجې د دسمبر په 15 نور پروازونه ځنډولې دي. د فلایټ اویر ډاټ کام ویبسایټ تر مخه په ټوله نړۍ کې 2,200 پروازونه ځنډول شوي.
د مشال رادیو لنډ خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو تاندې هیلې پروګرام د دې اونۍ په خبرونه کې په پښتو ټپه کې د پښتنو ښځو د ونډې په اړه خبرې شوې دي. د خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
تاندې هیلې
د نن په پروګرام کې د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ټپا او د ټپې له خلکو سره د تړاو په اړه تفصیل اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پښتو ټپې په اړه زیاترو شاعرانو او ادیبانو لیکلي چې دا د پښتو ادب یو تر ټولو زوړ صنف دی چې له پښتنو مېرمنو سره ژور تړاو لري. شاعران او لیکوالان وایي ټپا د پښتو شاعرۍ ولسی بڼه ده او خصوصا پکې د خپل ژوند عکاسي کړې ده. لیکواله او شاعره ډاکټر سلمى شاهین چې 15,000 ټپې راټولې کړې دي وایي ټپا په پښتو ادب کې د خصوصو ایجاد شوی یو صنف دی.
کلیکشن دے دیکھ سب پورا پیکنگ سرم سے دٹونی مات یاد دی او دٹوری د خزو د خلی دی او د جوڑ کڑی م خزو دی او 85% د ٹپو خزو جوڑ کڑی دی. ما تبیا سائیکولوجیکل دس چلو شو چی اگے کی د خزو د میزریس چی پکیرال لکه اس خزو خو لکه د منی محبت اظہار او دونو کلو کلین شی سوسائٹی در ته پتا د چو ته پشیر کی کڑے دی چی لکه د دی ٹپی بدل تن ش پیدا کولی چی اول میں نو او سویم او پزڑ میں تور وینا ڈن شو اس تمرم دب بالکل په حقیقت کې دا سي چې خزي بټي وي شي وي او په شي په یو د ملاوي د ذریعہ ني یو بل تکتل ني دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه د غل ګول هغه کټ غنونو لګول خو پښتنو کېشته لکه د دې ځای کې دا لکه یو خزه کو پاس سوري ګو تر وهیا خو خدا ډاکټر خو خدا سبل سي خو د کو هغه وي جما سړی خو پښتنو دا کیسه خراب ده نو اي په وجه دا ټول خزي شاعرانی شي وي او اوس په خیر مو کېشته ایجوکیټډ مور پلار دی بچی مخه ترازی نو دغه مو کېشته نو بس هغه زمانه و شاید چې مزک ز پخپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلمى شاهین چې د نور لسنا زیات د پښتو شاعرۍ او افسانو کتابونه هم لیکلي دي وای د ټپو سره یې له پخوانه شوق لرلو نو ځکه یې وغوښتل چې ټپې راټول کړي
پاک په مان د کار غشته کوم کار چې شکر کی پي کې کافي سنجیده نو پدې کې دا بیا موږ اډورټیزمنټو کو پدې رساله کې په خبرونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپي کلیکشن کړه کړي نو اګه دې متره کینه پدې کې ډېر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو نه سو ټپي هغه ځان له پجیلونو کې کتابونو نه راغشته ویلې کلې وی هغه را کړو بیا عبدالروف نو شیری وی د کیمستری پروفیسور او هغه ما ته ډېر زیات را کړی عبدالروف شاه غریب آبادی او اساس کال روزان د خلک جمع کړي داسې کنه ما یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې مې اورې بیا ما کیسټي راغون نکړي بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغون کړي او زنانه کناغي ته هم ناشته مسندر ته چې خلکو مسندر وی کنه ما لیکلې
ټپا د پښتو ادب سپیشلټوب او معصومیت سرګندوي چې د هغه مهال پښتون ولس او خاص کر خوځو پکې د زړه ارمانونه په یو سو لاندو ټکو کې بیان کړی دي په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو ژبې په نړیوال سیمینار کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک په خپل مقاله کې د ټپې تعریف صدا سی بیان کړی وو
ټپا سنسکریت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی سوز په داس ته وي او پښتو کې ټپ زخم ته وي ټپي زخمي ته وي یعنی ټپ ټپا دا نه د زړه د ټپ احساس دی ټپا چې ټپي په قوت باندې زنه کوي دا
بل خوا لیکوالا او شاعرہ کلثوم زیب مشال ریڈیو تھا د ټپې تعریف صدا سی بیانوی
نو چې اوچ اواز څومره اوچت شي نو اواز ټپ شي په دې خیال کړي ته نه د دې مصری یا مونږ چې ورتار سو وایو نو د دې نوم ټپا شو او په یو ټپا کې لکه اوس مونږ یو ټپا راو جانان په هیڅ نه رضا کیږي ته تر وجن مولا دی ورخي تا ویزونه نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده د دې په شا باندې ادي کې یو پیغام دی که دا چې اس وګمې گڑنگ وہ راخیجا یار می دو گل لو کوی گتیری بی نو چ گل دینو گتیری بی او یار دا تام خزی ویلی دا غبل دا نو ام خزی ویلی دا گدا دا نددی مطلب دا دی چ دا خزی ویلی دا چ تو گل لو کای او گتیری بی نو تیار دا یا دا ما خام تو رگنی دن تر اوخیجا چرنا شی چ دا یار گتی می بچی کنا ادم دیکے مزنا نہ دا یا بیا جانن زما ز دا جانا نی کب بازار می خبر خرسوی ور سر زما نو دی کی می او تاریخ تے تومرا اعتماد دے دا غی مین باندھی چی پپٹ اس پر کو روانہ دا گئی تھا احساس نہ کیجیے کی ما سر بس چلو شی یا ما تخترا دا یا زما وجود بنی یا زما سر بپ کی برکھی
مات پسر لار خوشی دما
کلثوم زیب دا هم وای ل ټپې دا سرګندګي چې پښتنو خوځو با پخوا کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې لکه کوم مشکلات یا کړاوونو سره مخ وي
د خزینا ته وګوري نو د خزینا کار کوي دا خزې شروع کړي دا کې د خزې پټه پکې مونږ ویلې شو چې ټپراله ورو ورو چې سمره مخ کې کېده لکه ټپه خزې می جن سره ویلې دا ټپه خزې په نظمکه کې چې کلا پروند کر کروند کولا یا ری بلی کولای یوې کولا ناغه واخ کی خزی کړی دا یا کو ګدر باندې او په ډکولې ناغه واخ کی خزی غی په غر ته خدلې دا او بوټي را شو کولې دي او موږ ته خشاک وایو کنه. نو هغه وخت کې هم خزې ټپه کړې ده چې بلار راتله خزه کته زه د تخپل خبره وکم چې زه کوکینګ کوم یا لوخوینزم یا کپري وینزم. نو هغه وخت کې زه تقریبا نو دا قدرتي یو دی نو هم دک شی مخې ته لاړو وایي د مازیګر زیړی انوره تلا ولاړې په ما پری وتل ګرځونه او استاد بوډي ټوپه کزار شم په اوګو ستا وی کګز در سره زما او بل د چستا د وجري درشل کګښه زما د زړه ستنې کګې در کې سی نه نو وګوره د هرې دوی ټپي په شا باندې بلې تصویر دی بل خپلې والدې بل پیغام.
لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها وای ټپا په پښتو ادب کې د پښتنو مېرمنو میراث دی.
پښتو ټپا چې کوم د نو په هر دور کې د پښتنې زنانا د زړه خبره کړي د داغې د جذباتو خیال ساتلې د داغې د جذباتو خبرې کړي د داغې د غمونو د خوشحالو خبرې کړي دا نو پښتو ټپا چې کوم د نو هغه کې دا ټول مطالب او دا ټول مزامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصری مصری دی خو لکه ډیر منظم ډول باندې هغه چې دنیا رنګښتې شي دی چې دغه دنیا هر زنانا هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپه کې ښکاری. نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سنت کم دی نو دا یو ډیر زیات موړ پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مېرمن چې کوم ده نو هغه په اصلي معنی کې خپل یو میراث تویل شي زما په خیال چې هغه پښتو ټپه
زما ابي دادا توایا خوشاله نه يم لنا کاما ناشته يم کلسوم زی وای ټپا په شاعرۍ کې یو داسې صنف ته چې په نړۍ کې مثال ډیر کم دی او بیا په دوو مصرو کې یوې پښتنې په لټوله کیسه بیان کړی دا.
ګوري ټپا خو ځان له یو مقبول زور قدیم زور چې پښتون زور دی دور ټپا ځړه دا دور موږ ویل شو بیا دا مقبول دومره دا چې هر امو خاص تا اګه ماشوم دی کلوی دی کخزه دا کسړې دی کې ایجوکیټډ دی کې ان ایجوکیټډ دی هغه ټاټا په ورسي کاغه جوړ دی په دې شرمی کې نه تو وته نه دی کوئی دې نه دی ایسم نه دی غم هم دی نه په غم کې هم بازي وخت خزي کټ نه استي او په ټپو کې خپل مړ یادې کنه
او په غریبې کې در سرایم په بننګې در سر پور کلې پرېد ما
هم د ټپی پر تاریخ او له پښتنو خوځو سره د دې په تړاو مو د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره خبرې کړې چې د ټپی د دوه مصرو تعریف صدا سي کوي.
د پښتو د ټپی په واده باندې چې موږ خبره کوو نو د دې د جوړښت په واده باندې لکه دوه مصرې چې د دې ورومنې مصرا نه شي لابا او بیا دې مصرو پر سي ديار لسی بیا ديار لسی لابا ورومنې مصرا کې او په دې مصرا کې د یو بل سره داسې تړلې یو مضمون وړاندې کیږي چې هغه بالکل په انسان باندې اثر انداز کیږي او ډېر ژور اثر کوي. ځکه اوس موږ یو پخوانی ټپه یادو زما په مخ لاړې را چوکه کمې د ننګولې په شا خوړلې وینه زما په مخ لاړې را چوکه کمې د ننګولې په شا خوړلې وینه اوس د جنگ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی. نو د ټپې مصري لومړنۍ مصره به نهه چپې یا نهه سېلابه وي او دویمه مصره به دیارلس چپې یا دیارلس سېلابه وي او په دې کې به چې کوم ټکي کوم لفظونه موږ استعمالوو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي دا د هغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي.
په ټپه کې د پښتنو خوځو د ژوند کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لیک تفصیل راکړي.
پښتونې یا د ډېر زماني شور سین پرتګیلی په دې کې د ژوند ټول حالات واقعیات چې کوم دي نو هغه یو مېرمن ډېر په اسانه باندې زیور شي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د ښادۍ ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کروان دي په کور کې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخیستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اوازې په ټپه کې بیان کړی دي. او بله ده چې کله موږ ګورو نو پښتنې مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر دي پښتونې ښکلي او نازک د خپل زړه اوازې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه بېچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادې ځان ستای هم دا ټپکې چې په سر می چچ کم سے پرتی دی په سر می چچ کم سے پرتی دی ورلاندې مشه د نامړ سړی لاسونه دا دی یا که د وطن په حواله باندې خبره کینو که د ظلمونو پرونه شو ګران وطن جینا کې به ساتینا او هغه دی چې د جنگ په میدان کې دی که په کور کې دننه دی که په ټوټي کې دی که په لار کوڅه کې دی که په خپل تعلقاتو کې چې څو دغه نو هغه د ټپي شکل ورکړي ټپي چې کم دی نو د خپل ځلو د اظهار لپاره بیان کړی دا
او زبر صاحب تاسو هم ولکې کنه چې ټپه اورش ندی پښتنو خوځو جوړ کړی او یا پښتنو خوځو پکې د خپل ژوند ټولې مسلې غم او خوشالیان بیان کړی دي نو دې خبرې طبيعت تاسو څنګه ګوري
دا خبره کیږي سینې ټپي چې کوم دي کنه نو هغه مونږ ویل چې دا وخت جوړ کړی سینې داسې وخت هم راغلی دي چې نارینو هم ټپي لیکلي دي نارینو هم چې کوم دي نو دا هغه د اظهار لپاره چې کوم دي نو دا ټپا بیان کړی دا زیاتر چې کوم دي نو د خوځو د اظهار دغه بولی شي چې دا خوځو په کې پاره کوم مضمون نو کوم دغه بیان دي نو ما د خوځو جذبات او احساسات پاره کی ډیر پاره کی
تب شام دام اختر چک مخل کو سر یار جلتے روینا
داندے ہلے
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرېسټ
لکه د زنانو طرف له خپل ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی
سې پټي څه زما کوي سهار څه هغه نه ټول تی دی
زه باقاعده الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کوم دی نو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجنونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلي اوریدونکو د نن په تاندهلی پروګرام کې مو د پښتو شاعرۍ د ټپې صنف او د دې له پښتنو خوځو سره په تړاو خبري اوریدې اوس زه فرخنده اسد درنا پر دې زه اجازه غواړم ته خدای په امان
ما د هغې ستر ګران چې نو دې چې د پړو پسو خوځو نا وسري د ستر ګجن دې جون پرځي دي او باندې بشیر وره
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو مشال رادیو دا اوریدونکو اوس قانوني لارې اونیس پروگرام درته ورو دا خبرونه بوریوال کاکل جوړوي
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې تاسو د مشال رادیو اونیز خبرونه قانوني لاري اوري او زه بوريوال کاکړ مو د کوربه پیس هر کله کوم د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې له وهانو سره خبرې کوو چې په خبر پښتونخوا کې پر دې سربیره د بجلی مسله ولیده چې دا صبح په خپل د اوبو په وسیله بجلی جوړوي د خبر پښتونخوا اوبه په اصل کې څومره بجلی پیدا کوي په دې کې د خبر پښتونخوا په خپل څومره ضرورت دی آیا دې صوبې ته د خپل ضرورت مطابق بجلی ورکول کیږي او کنه د دې بجلی قیمت په صوبه کې څومره او په نور ملک کې څومره دی آیا دې صوبې ته د نور ملک په قیمت بجلی ورکول کیږي او کنه تر نورو ارزانه ده دا اولدی موضوع سره تړلې نورې پښتنې هم د څېړونکو او قانون پوهانو مخې تجدو د جواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پای سره اوسئ په نړۍ کې بجلی د اوبو ترڅنګ د کویلي، هوا او اټمی پلانټونو په وسیله پیدا کیږي، خو په پاکستان کې تر ټولو لوی او ارزانه وسیله اوبه ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا د اوبو او انرژي برخي څېړونکي احمد کندای وای خیبر پښتونخوا تر خپل ضرورت 100 اربه یونټ زیات بجلی جوړوي.
د خیبر پښتونخوا کم او بیش شي کم دی بجلی ضرورت 12 ارب یونټ ته 13 ارب یونټ ته مونږه د ټیم باندې کم از کم 20 ارب یونټ پیدا کوو لګیا یو 20 ارب یونټ تا ټولو نه زیات چې کم دی تربیلا ډیم جوړی لګیا دی ډیټ کال تربیلا ډیم تقریبا 18 ارب یونټ جوړ کړی پاکستان ټوټل چې کم کنزمشن دی تقریبا کم او بیش 120 130 ارب یونټ دی.
د پښتونخوا پر قدرتي زیرمو نظر لرونکي څېړنکار ډاکټر سید عالم مسید وای خیبر پښتونخوا چې څومره بجلی استعمالوي تر هغه زیاته په پنجاب صوبه کې یوازې په ناقانونه توګه کاریږي.
په دې کې چې کم تر اوسه پورې د خیبر پښتونخوا په شمول فاټا چې کم بجلی لګي دا 900 یونټه ده د میاشتو په حساب سره، د ورځو په حساب سره، د کال په حساب سره. دا بله خبره ده، یو کې کی ګاټ وي بلکې میگاواټ وي بلکې کیلووات وي بلکې خټ میگاواټ وي. نو نه سوا چې کم زموږ ضرورت دی شپږ سوا جوړو، نو اندازه وکړئ چې په دې کې زموږ جوړول څومره دي، خرچول څومره دي. زموږ د ټول استعمال چې څونه بجلی ده د هغې نه زیاته، یعنی 900 یونټه مونږ استعمالوو، نو 1200 یونټه په پنجاب کې خلاقي، یعنی د هغوی خلاص مونږ استعمال نه زیاته ده.
له نوموړي مې وپوښتل چې په خیبر پښتونخوا کې دا بجلی له کومو سرچینو پیدا کیږي. هغه وویل
په پاکستان کې د اوبو بجلی تر ټولو ارزانه بجلی ده، او د اوبو بجلی د 80% بجلی چې کومه ده خیبر پښتونخوا جوړوي. دا په توربیلا ډیم، واشک ډیم چې کوم دا د جبن د انګریز جوړ کړی منصوبې وي په هغه کې جوړیږي. د ټول مقدار 3600 میگاواټه دی. یا پاکستان د اوبو بجلی په ځای باندې د ترمل، یعنی د کوئلې، د فرنس آئل، د ډیزلو ګرانې بجلی شروع کړلې. د پښتونخوا اوبو بجلی ته توجه کستن پرېښودله.
ډاکټر سید عالم مسید وای د خیبر پښتونخوا پر بجلی د دې صوبې د ولس حق په یوه او بل بهانه نه دی تسلیم سوی.
چې کله د 3 آئین جوړ شو، نو د هغې نه مخکې چې کومه بجلی استعمال شوې وه د پاکستان جوړېدو نه والا د 1903 آئین پورې دا بجلی خټوره وخوړه. د 3 آئین کې دا وویل شو چې په دې کې به رایلټي ورکړي.
څېړونکي احمد کندای وای وفاق نه یوازې د بجلی په مد کې د خیبر پښتونخوا په اربونه روپی پوروړی دی، بلکې د دې په وینا د دې پیسو په ادا کولو کې وفاق په داسې توګه ځند کوي چې د منلو وړ نه وي.
دا د توې نت هایډل پروفیټ دا چې کم بجلی په مد کې خیبر پښتونخوا الله تعالی نعمتونو له وجه هغه واحد صوبه ده چې کم ټولو نه ارزانه بجلی جوړی، او دا کانسټیټیوشن چې کوم آئین دی د پاکستان آرټیکل 161 دا وایي چې کوم صوبه به بجلی جوړی هغه ته به چې کوم دی نیٹ هایډل پروفیټ ملاویږي. او دا نیٹ هایډل پروفیټ کې بزو تاسو ته لند پوی کما چې خیبر پختونخوا چې کومه بجلی جوړی لګیا دا هغه 650 ارب وفاق په ذمه دي چې کوم مونږ ته لا پورې نه دي ملاو شوی. زمونږ تر پیلا 1978 نه چالو شوی دا اغه چې کم دي په زیات یونټ کې د بجلی تربیلا ډیم جوړي دا پاکستان نه بلکې د دنیا ټولو نه غټ فل ډیم دی. او ویلو مقصد دا 650 ارب روپۍ په وفاق په ذمه مونږه پرته دي چې کم مونږ ته نه ملاویږي لګیا دي.
له نوموړي مې وپوښتل چې وفاق د خیبر پښتونخوا د پور په ادا کولو کې ځنډ ته څه دلیل وړاندې کوي. نو هغه وویل
ګوره دې چې خو د دلیل دی پر خبره نشته چې دا د آئینی حق ته د خیبر پښتونخوا چې کوم کونسل اف د کامن انټرست چې کوم ته مشترکه مفادات کونسل وای هغه کوم دا شیخ فائنل شوه دی. سپریم کورټ هم دا منلی دی هغه اوس دا وای چې موږ سره پیسې نشته دی، بهانه جوړي چې پیدا موږ سره پیسې نشته دی، کله په یو خبره کله په بل خبره. روستو کال چې کله دا د پیپلز پارټي حکومت هغه کې 110 ارب روپۍ ملو شوی وي موږ ته، بیا په نواز شریف حکومت کې 90 ارب ملو شوی دی، حکومت کې موږ ته ډېرې کمې پیسې ملو شوی دی.
ډاکټر سید عالم مسید وای وفاق یوازې د 1600 ارب نه بلکې ډیر پور وړي وو، خو د په وینا هغه یا په یو چل ځانته بخښلی وي.
نو د 3 ایم نه والا تر
2 مئی پورې دوی وی چې موږ زکه پیسې نه درکو چې موږ ریل کې په فارموله نه پیو نو هغه د پر ایچ ان کازی فارموله جوړ شو ایچ ان کازی هم دغه وی چې کم زتا توای ما چې دغه فارموله هغه بیا نو ور کوله وی دا خو تاسو د دې پیسې را باندې زیات جوړ شو نو موږ به دا تاسو ته په کیسونو کې درکو نو هغه 2 اربع د کال ور کوله تاسو اندازو نو دا نه منه سلور سوا یو کم اتیا اربع روپے د صوبې په وفاق باندې قرض پاتې شو بیا وی چې دا خو موږ قرض نشو درکولی نو بیا د هغې دپاره یو د ایم ایم ای په حکومت کې چې کم د واده سره دوی ټرایبونل جوړ کړو نو په هغه کې ټولې پیسې ختمې کړې شپږ شله اربع روپۍ دي چې دا به تاسو ته یکمش درکړو د هغې نورې پرې ځي هغوی حکومت ورسره ومنل نو هغه بیا ایم ایم ای حکومت خو نه دا دی اوس څومره حکومتونه نور ډېر شو تر ننه پورې هغه شپږ شله اربع روپۍ هم نه دي ورکړي
اوس پښتانه داده چې د پاکستان د آئین لمخي صوبو ته د بجلی پیدا کولو اجازه تسته او کنه د بخامخه د وفاق په لاس کې وي احمد کونډای وای په آئین کې داسې نه ده لکه څنګه چې په عملی توګه له خیبر پښتونخوا سره کیږي
آئین کې دا اجازه شته چې هر صوبه خپل بجلی پیدا کولای شي دا د وفاقي حکومت پروجیکټونه او خو مونږ دا وایو آئین دا وایي چې وفاقي پروجیکټونو کې چې کومه بجلی به جوړی کې اوس تاسو ته یو مثال درکما زما تربیلې ډیم 18 ارب یونټ جوړ کړی دی او هغه په 100 باندې جوړ کړی دی یو روپې نم کم باندې مونږ یونټ جوړول لګیا یو او مونږ خلک په 100 باندې داخلي لګیا دی 18 20 21 22 23 روپې باندې یونټ مونږ باندې خرڅیږي مونکو دے ٹائم مونږ خدا پر دا وفاق دے وفاق کے چې کم اکایانه دی هغه ته خپل حقوق نه ملاویږي نو دے مطلب خدا دے مونږ نور اکایانو لپاره غلامی کولای گیا یو گیس زمونږ ټول نه زیات دی او په زمونږ زیات دی زمونږ گیس باندې نور او دا بجلی جوړی کی لګیا دا هغه بجلی چې کم مونږ یو روپیا کم جوړو او په 20 روپیا باندې آلو
ډاکټر سید عالم مسید وای په خبر پښتونخوا کې د بجلی اوسنۍ پیداوار دوه چند کول گنجائش لا همسته
پښتونخوا په فاټا سواد یعنی ملاکل خیبر پښتونخوا اوس په ټول خیبر پښتونخوا دی په دې کې د 50,000 میگا واټو نوې بجلی گنجائش ته جوړې شوې د خپل فیزیبیلټی ده نو دا ځکه نکړه جوړه حالانکه دا به ټول نارځنه و په سی پیک کې ما ورته ویلي وو چې دغه بجلی چې کوم ده تاسو 10,000 میگا واټه په کار ده دی او بجلی ولا جوړه کړي او په بجلی جوړه کړي نکړه جوړه د هغې کې جوړه شوې وي نو صرف د اوبو د بجلی چې کم دولت دی دا د خیبر پښتونخوا دا د کویت د تیلو د دولت نه زیات
دا چې خیبر پښتونخوا تر خپل ضرورت دومره زیاته بجلی جوړوي نو بیا ولی په صوبه کې خلک په ځانګړي توګه لري پروتو سیمو کې د بجلی له نشټوالي یا لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي ډاکټر سید عالم مسید په دې اړه وایي
لوډ شیډینګ چې کم دی صرف لوډ شیډینګ مسله نه ده لوډ شیډینګ خو د ټول نه زیات دی حالانکه موږ د خپل استعمال نه 3 گنا زیاته بجلی پیدا کوو خو ورسره د صنعت لپاره چې کم بجلی پکار وا چې 1500 کیوی ګریډ سټیشن نه پکارو هغه تر اوسه پورې یو نشته په پنجاب کې په شیخوپورا کې گجرخان کې گجراوالا کې فیصل آباد کې لاهور کې 1500 کیوی ګریډ سټیشن د نن نه سلویخت کاله مخکې جوړ کړل او زموږ تر نه پورې هم یو نشته ځکه موږ غټ صنعتونه نشو جوړولی پاکستان چې جوړېدو په پاکستان کې سرور کارخانه دي درې په پېښور او چارسده کې 400 او نوخار روډ باندې یو په کراچۍ کې و په پنجاب کې یو کارخانه نه و او د بجلی دغه بې انصافو په نتیجه کې د بجلی چې کم تارونه دي چې های ټینشن وایر ورته وایي نو پاکه به بجلی چې په اوږه کې سره نه شي ولې په ټرک کې په تاس کې وایي شوړي نو هغه به پنجاب لاړ شي نو صنعت دا نمونه زموږ تباه شو الته لاړو
څېړونکو احمد کونډای وای د خبر پښتونخوا ولس او مشرانو ته پکار دي چې له هر ډول سیاسي اختلاف بالا ترسي او خپل قانوني حقونه ځان ته معلوم او تر لاسه کړي
نو مطلب دا یو ډېر غټ لوی باز غواړي ځان خو یو غواړي دا ډېر مهمه مقدمه ده د خیبر پختونخوا کا دغه مقدمه باندې سیاسيانو مبلغانو او د کم دي کم مبارزانو چې کم نه کزان پوي کو زه خیبر پختونخوا په بدې ریجن کې ټولو نه خود مختار صوبای
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لار کې په خبر پښتونخوا کې د بجلی د پیداوار د دې صوبې د ضرورت او پر وفاق د پاتې پور په اړه ووریدل په بل خبرونه کې به ل یو بل داسې موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرې جو تر هغه وخت زه بوريوال کاکر در سره په مخه شکم هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ
درنا پلور
ټیشن جوړ شو او دې کې چې کوم دې پرندې سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دې هغه ډېر کم دی
چې دې تو پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر روان راولل نه لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولېګو
موږ ستراتیجی ذات ته دی او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې کول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ